دوی بجی شوی احمد چی بریم. السلام علیکم. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د خبرونه ته مخ کړو خبرونه، د ایران د استخباراتو وزارت د افغان عکس خپور کړی او ویل دي چې دا سړی د داعش خراسان څنګه له مشرانو څخه دی چې په تهران کې چیرته پټ شوی دی. د ایران د استخباراتو د وزارت په وینا دا کس محمد عادل عارف نومیږي چې په عادل پنشیری مشهور دی. د ایران د استخباراتو د وزارت په وینا عادل پنشیری په هغو ورځو کې د بګرام له زندانه تښتېدلی و چې طالبانو کابل نیوی. د افغانستان د جمهوري نظام په وخت ابتدایي محکمې عادل پنشیری د تروریستي برید او اختطاف په جرم په اعدام محکوم کړی و. دی په هغه برید تورن و چې د 2019 کال د نومبر په 2مه په کابل پوهنتون کې وشو چې پکې 22 کسان ووژل شول او 24 نور ټپیان شول. هغه وخت داعش خراسان ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی و. د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د عبدالرحمن په نوم یو ډاکټر چې د ماشومانو د ګزند واکسین له کمپاین سره کار کاوه ووژل شو. ډاکټر عبدالرحمن پرون ماښام په خپل موټر کې روان و چې ناپېژانده وسلوالو د ده پر موټر ډزې وکړې. د پاکستاني چارواکو په وینا دا ډاکټر سخت ټپي و او وروسته یې په پېښور کې په یوه روغتون کې سا ورکړه. تر دې مخکې روانه میاشت و پولیس چې د پولیو د کمپاین د غړیو ساتنه یې کوله د سړک د غاړې د چاودنې له امله وژل شوي و. پاکستاني طالبانو د دې پولیسو د وژلو مسؤلیت اخیستی و. دا پېښه هم په باجوړ کې رامنځته شوې وه. تر 19 کلنو د لږ عمره کرکټ نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن د افغانستان او پاکستان د لوبډلو لوبه روانه ده. پاکستان پچا ګټلې ده او بیټنګ یې پیل کړی دی. د پاکستان تر اوسه دوه لوبغاړي سوځېدلي دي او اته اتیا منډې جوړې کړې دي. تر 19 کلنو د کم عمره ځوانانو نړیوال جام لوبې د امریکا د متحد ایالاتونو او ویسټ انډیز په کوربتوب پرون پیل شوې. په دې جام کې شپارس لوبډلو برخه اخیستې. د افغانستان په ډی ګروپ کې د پاکستان تر څنګ له نیوزیلند او نیپال سره یوځای شوی دی. اسرائیل نن د غزې په جنوبی برخه کې وروسته تر دې بریدونه وکړل چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د امریکا ولسمشر جو بایدن د غزې تر جګړې وروسته د شته اختلافاتو په اړه بحث وکړ. عیني شاهدان وایي پر خان یونس اسرائیلي ځواکونو د شپې په مخه بمباري وکړه. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر د دسمبر له درویشتمې را په دې خوا د لومړي ځل لپاره د اسرائیل له صدر اعظم نتنیاهو سره په ټلیفون وغږېده. د اسرائیل مشر د یوه فلسطیني حکومت له هر راز تاسیس سره مخالفت کوي او واشنگتن د اسرائیل ترڅنګ د فلسطینی حکومت د جوړېدو خبره کوي. د بی بی سی روسی څنګه او میډیا زونه رسنۍ د خبريالانو د څېړنې لمخې پر اوکراین د روسي د برید لپایل تر اوسه لښ تر لشه 2240 روسي عسكر وشل شوې دي. د راپور لمخې د روسي ځواکونو د دې تلفاتو په ډله کې 3350 افسران دي چې 349 لډګرمن او لډګرمن ورپورته رتبې لري. د روسي دفاع وزارت د دې جګړې د تلفاتو په اړه خپل شمیرې نه دي خبرې کړي او د دې تحقیقاتي راپور د شمیرو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. جاپان د نړۍ پنځم هیواد شو چې فضايي بیړۍ د سپوږمۍ پر غولي کښېناسته. د جاپان فضايي ادارې جاکسا نن په سیمه ییز وخت 12:40 دقیقې اعلان وکړ چې فضايي بیړۍ سپوږمۍ ته ورسېده او لمځک سره یې تماس ټینګ شو. جاکسا دا اندېښنه ښکاره کړه چې پر سپوږمۍ د دوی بیړۍ لمریزه برېښنا نه تولیدوي او په بیړۍ کې ځای پر ځای شوي بیټرۍ فعال دي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونه، پخوانی شوروي اتحاد، چین او هند توانېدلي وو چې د سپوږمۍ پر سطح خپله فضايي بیړۍ کښېنوي.
د ژوند رنګونه
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانیم د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. یو وخت چې په نړۍ کې د چرګانو د غوښې تولید کم و د چرګ غوښه ډیر معتبر خوراک ګڼل کېده. خو نن سبا د دې لپاره چې د چرګانو روزل اسانه شوي په نړۍ کې د چرګ غوښه او هګۍ زیاتې موندل کېږي. سره له دې چې نور هیوادونه د چرګ د غوښې او هګیو په تولید کې ډیر مخته تللي، افغانستان لا هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له بهره چرګوړي او د چرګانو دانه واردوي. سره له دې چې په وروستیو دوو کلونو کې په افغانستان کې د چرګانو ډیر فارمونه جوړ شول او تر یوه حده د چرګانو د غوښې له پلوه په ځان بسیا شوی، خو لا هم تر پوره بسیا نه پورې اوږده لاره په مخ کې لري. شاید ځینې دلایل وي چې په خبرونه کې به زموږ درانه میلمانه توضیح کړي، خو په دې خبرونه کې په دې هم خبرې کوو چې څنګه چرګان روزلی شو، د مرزونو د مخنیوي لارې څه دي، څه وخت باید واکسین ورکړل شي، د چرګانو خواړه څنګه برابرېدای شي، او تر ټولو مهمه دا ده چې د فارمونو ترڅنګ په کورونو کې څنګه چرګان ساتلی شو چې هم مو کورنۍ د چرګانو له غوښې څخه استفاده وکوي او هم د هغو له هګیو څخه. زموږ د خپرونې میلمانه دی ډاکټر محمد غالب مومن چې متخصص دی او په جلال آباد کې د پولټري ډاکټرانو د ټولنې مالی مسؤل دی. همدارس د افغانستان د پولټري متخصص په البته په افغانیار چرګانو فارم کې دوی تخصص په دې مشاور او سرپرست په توګه هم کار کوي ډاکټر حنیف الله سالارزی. لومړی ډاکټر صاحب غالب مومن تاسو ته درځم، ستاسو معلومات څه دي چې افغانستان اوس تر څه حده د چرګانو د غوښې له نظره په ځان بسیا دی؟
سلامونه ساروان صاحب تاسو ته، محترم ډاکټر صاحب ته او د راډیو ټولو کارکوونکو ته، همدارنګه د دې راډیو ټولو اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ سلامت وي.
سلامت
ساروان صاحب، یو مسافر ته واضح کړم چې اوس د پولټري ډاکټرانو معاون یم، مالی نه یم، صحیح ده؟
صحیح صحیح، بله.
افغانستان کې د خوراک په برخه کې دوه مهم ترینې مسالې دي چې زمونږ دولت او ولس ورته باید ډېره توجه وکړي. د خلکو د نفوذ د زیاتوالي سره باید غذایي مواد په زیاتوالي باندې هم کار وشي ترڅو د خلکو روزمره غذایي موادو ته پوره لاسرسی ولري. دا د یو دوهم دا چې د انرژي یا کالوریز استعمالول دي ضرورت دی. تقریبا 6% پروټین بالخصوص حیواني پروټین دي لکه شیدې، غوښه، هګۍ. دا غذایي مواد د انسانانو په صحت او روغتیا کې ډېر مهم رول لوبوي او د دې غذایي موادو په کمبود سره په انسانانو کې د ډېرو ناروغیو د رامنځته کېدو سبب کیږي چې بالاخره په مرګ تمامېږي. راځو څاروان صاحب ستاسو د سوال برخه ته. کچیرته زمونږ هغه خلک چې د چرګانو په صنعت کې کار کوي باید د تجارتي چرګانو تر څنګ کورنۍ چرګانو ته هم زیات اهمیت ورکړي، ځکه چې زمونږ وطنوال د غوښینو چرګانو تر څنګ کورنۍ یا رنګه چرګان ته هم زیات ضرورت لري. مثلا د چرګانو هګۍ چې د پروټین له برخې ډېرې غني دي، له یوې خوا به دغه ضرورت د وطنوالو پوره شي او د بلې خوا به زیات هیوادوال د کار کولو زمینه ورته برابر شي، ځکه چې زمونږ هیوادوال کولی شي په ډېره کمه سرمایه په خپلو کورونو کې د چرګانو سره صنعت راوړي او کار یې د خپل کور په یو کوټه کې هم شروع کړي. او په همدارنګه په غټ تولیدونکي فارم باندې دغه کوچنی فارم تولید بدلولی شي. دویم راځم دا چې کورني چرګان د ګرمي او یخې هوا او همدارنګه د مختلفو ناروغیو په مقابل کې خورا ډیر مقاومت لري، نو په دې خاطر هر هیوادوال کولی شي چې کورنۍ چرګان فروزي او مارکیټ ته یې تولیدي توکي عرضه کړي چې هغه هګۍ دي او خپل د چرګانو غوښه ده. درېم، د کورنۍ چرګانو هیوادوال په کورونو کې وروزي چې په دې روزنه کې زمونږ خزینه ذات هم کولی شي، مهم رول لري چې زمونږ زنانه هم کولی شي د کورنۍ ستونزو د کورنۍ او اقتصادي ستونزو په برخه کې د کور دننه د همدارنګه د چرګانو د تولید څخه مشتمل اعداد لاسته راوړي او خپل اقتصادي مشکلات پرې حل کاندي. او همدارنګه د ټول هیواد په سطح باید داسې غټې منصوبې او پلانونه جوړ شي او عملی شي چې د کورنۍ چرګانو د نوي نسل د رامنځته کېدو کوشش وشي چې په انګلیسي کې ورته ګریډینګ اپ وایي.
ډاکټر صاحب مومن، دا خو صحیح ده چې باید دا کار وشي، لیکن دا چې دا باید ولې نه ده شوی دا اصلي سوال دی. اوس مخکې چې په فارمونو خبرې وکړو، کورنیو چرګانو ته براشو، زموږ په وطن کې تاسو ته معلومه ده چې د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی، ډیر خلک مو بهرنیو مرستندویو مؤسسو ته انتظار دی چې غنم ورکړي، ډوډۍ ورکړي او د دې شپه په سبا شي، لیکن د چرګانو په شان چې روزل آسانه کار دی، پالل آسانه کار دی، چې هم غوښه ورکوي هم هګۍ ورکوي او هم مصرف ورنه ډیر نه غواړي، دې ته کورنۍ زیاته توجه نه کوي. علت یې څه دی؟ مرضونه یې ډیر دي، کوم شی دی؟ دوی باید څه وکړي چې چرګان وساتي او ورنه ضایع نه شي، ورڅخه مړه نه شي او ګټه ترې ترلاسه کړي؟
دا چې د کورنۍ چرګان د روزنې لپاره د ولایتونو په سطحه غټ او کوچني فارمونه جوړ شي، تر څو زموږ هیوادوال پکې زیات مصروف او هیواد مو د چرګانو البته د کورنۍ چرګانو په برخه کې یو صادرونکي هیواد وګرځي او خپل داخلي ضرورت هم پوره کړي، او ان شاء الله دا کار و په دریو نه تر څلور نه تر پنځو کلونو په موده کې دا کار مونږ کولی شو. بل اهم او مهم کار دا دی چې باید تر سره شي چې هغه د ایکسټنشن سرویس دی، د کورنۍ چرګانو د زیاتوالي یا توسعه پروګرام پر مخ باید واچول شي. د دې لپاره د بین المللي لکه ساسې چې کوم راډیو ده او محلي راډیوګانو، ټلویزیون، آډیو، ویډیو، لیټریچرو، کتابو، رسالو او همدارنګ د عکسونو او د عام پوهاوي نه باید ګټه واخیستل شي او د دغه چرګانو هغه ګټې، مفادات او په روزمره ژوند کې د هغه ټول ورته د یو ټریننګ په شکل عوامو ته ورکول شي. او همدارنګ ستاسو اصلي ځواب ته راځم چې د ماډرن او نوي په نوي ډول یعنې نوي ټیکنالوژي سره د چرګانو د روزنې په برخه کې باید خزینو ته او هغه دهقانانو ته چې اوزګار دي او هغوی مطلب دې ته ضرورت لري چې هغوی ټریننګ والی، هغوی ته باید د دې روزنې په برخه کې هر اړخیز ټریننګونه ورکړو. چې په هغه کې یو مهمه خبره د چرګانو د منیجمنت ته یعنی د چرګانو ساتنه ده، د دې ترڅنګ کولای شو چرګان وروزو په برخه کې ټریننګونه ورکړو. دا کار هم د دولت د خوانه برابرولی شي چې دولت په دې کې مهم رول لري. په دغه برخه کې بیا د چرګانو آب و هوا ده، واکسین ده، خوراک ده او داسې نور برخو کې پوره معلومات باید ورکول شي هر هغه چاته چې هغه چرګان ساتي یا د چرګانو د ساتنې لپاره لیواله وي، تر څو وکولی شي چې خپل چرګان په ښه ډول وساتي، صحت مندي وساتي او همدارنګه د مختلفو ناروغیو نه په امن او امان کې وي. نو
سلامت اوسه. ډیره مننه ډاکټر محمد غالب مومن. ډاکټر صاحب حنیف الله سالارزی هم له سټوډیو سره وصل دی، دوی ته مرکلی وایم. خو بخ تر دې چې ډاکټر صاحب سالارزی ته ورشمه، یو اوریدونکی لرو چې ډیر منتظر پاتې دی. اول به نوبت ته ورکونه، وای ټلیفون یې قطع شوی دی، وربشو ډاکټر صاحب سالارزی ته. ډاکټر صاحب سالارزی، تر یو حده پورې مو له ډاکټر صاحب مومن سره په کورونو کې د چرګانو د ساتنې په اړه خبرې وکړې. که تاسو د فارمونو په اړه راته وایست، اوس افغانستان له دې نظره په څه حد کې دی، په کوم ځای کې دی؟ ما په پیل کې وویل چې په نړۍ کې شاید داسې کم هیواد بي چې هغه د بل هیواد ته د چرګانو د غوښې او هګیو په برخه کې اړتیا ولري چې وارد کړي ورڅخه، لیکن افغانستان لا هم په دې برخه کې ډېر شاته دی. اوس موږ په څه حالت کې یو؟ مهرباني.
سلامونه او نیک احترامات تاسو او تاسو استډیو سره په تاسو ټول اوریدونکو ته
سلامات
باندې کو. ډیر ښه خبره ده تاسو اشاره وکړه، چونکی که تاسو ته به تر معلومه ده د مرغداري سکتور چې دی که په نړیواله کچه موږ ګورو په مختلفو ملکونو کې زیات داسې دا چې دی لاسته راوړنې یعنې دا سکتور سره خلک مطلب په دې کې پنګونه کوي او کافی اندازه داغه سره داغه فائدہ او ګټه ترلاسه کوي. ولې متاسفانه چې زموږ په وطن کې او چون کې موږ تاسو د یو څه ستونزو سره مخ یو، هغه دا چې په دغه ټولو کې تر ټولو مهمه خبره هغه چې موږ کم خام مواد یا هغه دانه یا هغه غذا چې موږ هغه چرګ ته ورکو، د هغه د سکاتی سورس او منابع دلته نشته چې په هغه اندازه باندې دلته تولید شي او خلک هغه مطلب په اسانۍ سره دا کی ترلاسه کی. نو دغه لپلوه زمونږ نن سبا کو ګورو الحمدلله په دغه وسنۍ تو کلونو کې په افغانستان کې په مقداري سکتور چې ډېر پرمختګ کړی دی. خلک کو په دې برخه کې کار کړی دی. زمونږ هغه سرمایدارونه دلته مختلف پنګونې کړې دي او الحمدلله
نو تاسو چې پرمختګ هم کړی دی، آیا اوس موږ ضرورت نه لرو دی به هر څخه د چرګانو د غوښې واردولو ته یا د هګیو؟
ضرورا لرو، ولې نه؟ خو په هغه اندازه باندې موږ پرمختګ نه دی کړی چې څومره، لکه که موږ د تیر وخت په کتو سره وګورو نو په اوسني وخت کې موږ د تیر په تله الحمدلله پوره بهتروالی په دې سکتور کې راغلی دی. په دې سکتور کو خلکو کار کړی دی او لګیا دي خلک په دې پروسس کې دي چې مطلب په دې سکتور کې نورم کار وکړي، دلته یعنی معیاري فیډ میلونه جوړ شي، هغه تولیدي فابریکې د دانې چې د موږ د پاره دانه
نه یوازې د دانې په برخه کې، د چرګوړو په برخه کې ما چې کله له ځینو فارمونو سره خبرې کړي دي وایي موږ دلته چرګوړي نه شو تولیدولی، له پاکستان یې واردوو. دا ولې دا سخته کار دی؟
نه، یو خبره دا ده چې ساروان صاحب چې دلته موږ داسې په هغه سطحه لکه نورو ملکونو کې، چونکې په افغانستان کې د دې کار شروع چې ده د ډېر وخت نه نه ده، یعنی که موږ ووایو زیات وخت په دې کې دلته کار نه دی شوی. په دا خاطر باندې هغه شانې مسلکي خلک لکه کوم چې که موږ وګورو اوس دا د چرګوړي یا کوم ډي او سي چې دي ته ویل اولډ چیک چې ورته وایي، په هغه اندازه باندې چې موږ دلته پچرینې ولرو د هغې دپاره مسلکي خلک د دې دپاره پوره پانګونې ته ضرورت دی چې په دې کې پانګونه وشي، مسلکي خلک د دې دپاره وروزل شي او په دې باندې کار وشي. نو که موږ د خپل ګاونډي هیوادونو سره ځان پرتله کړو، په دغه سکتور کې زموږ ګاونډي هیوادونه که هغه هند دی، که هغه پاکستان دی، که ایران دی، د لسګونو کلونو راهیسې په دې باندې کار کړی دی، په دې کې کار کړی دی، په دې کې مسلکي خلک روزل شوي دي. هغه شان چې کوم مطلب شرایط چې د دې لپاره ټولو ته برابر دي او هغو ته نتیجه رسېده. متاسفانه زمونږ په هیواد کې په جلال آباد کې که ووایي په خوست کې ځینې سرمایدارانو زمونږ د دې کار لپاره اقدام وکړو او په پیل یې وکړه، خو په هغه اندازه چې اوس په افغانستان کې کار ته ضرورت دی او څومره د افغانستان دې ته ضرورت لري، یعنی دلته په کافي اندازه ضرورت دی چې نو هغه تقاضا موږ نشو پوره کولی. الان افغانستان کې اوس په فل حال شته دی، یو څو هچرې نظام شته چې هغه ورځني چرګوړي تولیدوي، خو په هغه اندازه چې د افغانستان تقاضا ده هغه نشو پوره کولی.
ډېره مننه. وروسته به درنه وپوښتو چې تاسو چې په کوم فارم کې کار کوئ او ستاسو تر سرپرستی لاندې دی، پیغه کې څومره چرګان روزل کیږي، وضعیت کې څنګه دی؟ خو تر دې مخکې ډاکټر صاحب مومن ته ورځم. ډاکټر صاحب مومن، د چرګانو لپاره ښه هوا کومه یوه ده؟ افغانستان بیلابیل اقلیمونه لري، تاوده ولایتونه لري، ساړه لري، معتدل لري، څه ډول هوا ورته پکار ده؟ خو تر دې مخکې د تخنیکي همکارم وایي چې یو اوریدونکی دی منتظر به نه پرېږدو، اول به درته ورشو. مهرباني کوئ مهرباني کوي.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني کوي صاحب،
زما دا مېرمنو څخه دا پوښتنه ده، په ځانګړې توګه ډاکټر صاحب څخه، چې دا زموږ چرګان چې دي دا سرونه وپړسېږ، داسې یو رقم مرض ورته راسي او تر دا سترګو داسې چوخونی راتویږي، دغه څه ډول مریضي ده او په څه ډول ورکېږي؟ دلته زموږ خوا ته بره دا پیاز چې دي، پر دا پیاز باندې مالګه توی کې بره چرګ خوله په زور وروازه کې بره پش کې بره دغه پیاز ورکې، موږ په دغه رقم به مریضي ورکه سي. نو زما دا څخه دا پوښتنه ده چې دا څه ډول مریضي ده او څنګه کولی
سید و بخشه دا مرض کوم وخت پیدا کیږي؟ ورته هر وخت او که په خاص وخت کې، د کال په خاص موسم کې؟ نه خیر، تللی دی اوریدونکی. سید تاسو ته به هم ځواب ووایي زموږ میلمانه. اول ډاکټر صاحب مومن، مهرباني وکړئ د اوریدونکو ته هم که ځواب ووایست چې د چرګانو د مرض به څه مرض وي او د علاج څنګه کېدی شي، او بل د هوا په ارتباط ووایست. مهرباني.
ساروان صاحب د چرګانو د پاره عموماً نورمال هوا ضرورت دی چې نه ډېره ګرمه وي او نه ډېره یخه وي. مونږ چې کله په فارم کې چرګان واچو د اول ورځې نه په اول هفته کې تقریبا د اول ورځې نه تر اوسه پورې هغه ته د 50 سانتي ګرید هوا ضرورت دی چې باید هوا 50 سانتي ګرید ګرمه وي. بیا په هر هفته کې تقریبا دغه هوا چې دا 2 سانتي ګرید هغه راکته کیږي حتی دا چې د 22 پور راځي چې بیا په خپل کول شي چرګ هغه باندې بڼه کراو کیږي او خپل ځان ګرم ساتي. نو دا د هر هفته د هر ورځې بیل بیل هوا ده. نو فارمونه باید په هغه ځای کې جوړ شي چې ډیر زیات یخم نه وي هغه ځایونه او ډیر زیات ګرم هم نه وي. نو که چیرته هغه ځایونه چې ګرم وي باید د چرګو د عمر مطابق هغه ته هوا برابرېږي. چې ما مخکې درته ویل د لومړۍ ورځې چرګوړي ته 50 ساعته ګرېده هوا برابرېږي او
دا خودی آغا چرگانو شوا چه تاسی چرگوری اخیستی وی دیگو یادوانه کوی لیکن که یو چوک ده چه غد چرگان لری هاگی ورطا چه وی دیگو لپاره بیاد سر دول هوا پکار ده
بس اگه ده پاره بس ده سیده چه تقریبا 40 سانتی‌گرید ده اتر لسونه تر 40 سانتی‌گرید ده هوا اگه که ولیشی چه پا گرم هوا کم زانو ساتی دوائم ده چه اگه دمرا مقاوم دی چه اگه که ولیشی چه خپل زان پا یخ هوا کم ساتی نو اگه ده پاره بیا دمرا ده غنه وی و بیا خصوصا ده کورنی چرگان چه دی رنگه چرگان چه دی ده ده یخ او گرم هوا او همدارنګ د مختلفو ناروغیو په مقابل کې دا ډېر مقاوم دي. راځم دویمه برخه ته غوړور چې سوال
وکړم
دا یو دیتا په انګلیسي کې انفیکشن کوریزا وي دا یو زکام یو ناروغي ده چې دا چرته پیدا کیږي او د چرګ تقریبا هغه برخه چې هوا په اخلي اکسیجن په اخلي هغه متضرره او دا یو میکروبی ناروغي ده د زکام په برخه کې تنفسي ناروغي ده چې په ډېرې تیزۍ سره دا څنګه کیږي یو نه بل ته انتقالیږي. دغه چې دی په هغه چرګانو کې زیات دغه کیږي چې په ډېر نازک حالت کې وي یا داسې وي چې هغه په ډېر یخې هوا کې وي یا هغه د خزان په وخت کې یا د یخ هوا په مقابل کې چې کله دغه هوا صحیح منیجمنت نشي نو دغه ناروغي د ته پیدا کیږي او په دغه ناروغي باندې بیا دا اخته کیږي.
او د علاج کوم لارې شته؟ څوک دې بیا چې
علاج لارې شته؟ د علاج لارې شته. د دې لپاره موږ مختلفو انټوبایټیکونو استفاده کوو کولې شو د دې لپاره د اوکسی ټیټراسیکلین او همدارنګ د نورو انټوبایټیکونو امګزاسیلین کولیسټین او همدارنګ د تایلوزین ډاکسایکلین د غرور سره په دې کې هر یو دوايي هغه کول شي چې دینه استفاده وکي او د دغه تنفسي لارو د خلاصولو لپاره وایي د منټول سپرې نه د استفاده وکي همدارنګه د برمګزین نه استفاده وکي. نو ان شاء الله چې دا بخښي او بالکل به دا د مرض نه غشي. خو کوشش دا وکړي چې د چرګانو هوا برابر وساتي معتدله وساتي د درجه مطابق باید په فارم کې باید د چرګ د کم د اندازې باید هلته په حساب سره ډیجیټل ترمامیتر ښی وي. ډیجیټل ترمامیتر د فارم آب هوا معلوموي دا وایي چې د چرګان د کوم عمرې په هماغه اندازه ورته دغه وکړي. دا فارم باید وچ کړي فارم باید نه وي په دغه ژمي کې هوا ډېرې یخېږي فارم نه وي پیدا کیږي دغه نمین هم دغه میکروب رامنځته کیږي. نو کوشش باید وکړي چې فارم وچ وساتي او همدارنګه دوا جاري وساتي. نو ان شاء الله چې د چرګان
ډېره مننه ډاکټر صاحب سالار زای اوس که تاسو دې خپل فارم په اړه راته وایس تاسو په دې فارم کې یوازې د غوښې لپاره چرګان روزي او که د هګیو لپاره هم؟
ساروان صاحب زخو دلتا زمون په کابل کې د افغان میار پولټری فارم ان فیډ پروډکشن په نوم باندې یو فارم دی چې د افغانستان په سطح بلکې د ایشیا په سطح باندې ډېر یو پرمختللی فارم دی چې ټیکنالوژي موږ د خارج نه راوارد کړې ده. یعنی زه دا هم ویلی شم چې دا زمونږ ګاونډي هیوادونه چې د کافي عرصې نه را په دې سکتور کې کار کوي، یعنی هغه ټیکنالوژي چې موږ کاروو یعنی هغو ته لاسرسی نه لري. دلته موږ تقریبا د 2.5-2 لکه نه واخله تر 3 لکه پورې لیر چرګې چې په اصطلاح تخمي چرګې هغه موږ ساتو او د هغې سرپرستي زما په غاړه باندې ده. د دغې دپاره که تاسو وګورئ موږ په افغانستان کې یعنی زمونږ روزانه که موږ ووایو تر 2 لکه نه واخله تر 2.5 لکه پورې موږ دا هګۍ تولیدي او دا بازار ته عرضه کیږي چې د دې څخه زمونږ هیوادوال استفاده کوي، او په نسبت د هغو هګیو چې هغه د ګاونډي هیوادونو نه راوالدېږي د دې کیفیت او د دې مطلب هغه دغه ډېر موثریت او کیفیت او کوالټي کې چې دی ډېر فرق.
بله، ولې باید فرق ولري؟ په دې هم که زموږ اوریدونکي پوه کوي، ځکه چې په دې نوره دنیا کې د هغیو ته چې ورشو یو ځای راته وایي چې د دې قیمت دومره ده، د بل تقریبا 1.5 برابر ده، د دې بلې 2 برابر دي، بیا پې لیکلي چې دې ته دا ډول دانه ورکړل شوې ده، نو ځکه یې کیفیت اوچت دی نو قیمت یې هم اوچت دی. تاسو په څه حساب باندې وایي چې ستاسو د چرګانو غوښه او یا هګۍ کیفیت خري؟
سرمان صاحب تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړله. دلته د هګۍ کیفیت چې دی ډېر رول لري. زمونږ که تاسو وګورئ هغه که قزاقستاني دي که ایراني هګۍ دي که پاکستاني هګۍ دي د کابل په مارکیټ کې که تاسو وګورئ هغه چې زمونږ وطني تولید دی یعنی زمونږ خپل د فارم تولید دی نسبت هغه ته کریټ کې $4-5 زمونږ خلک جګې اخلي. علت یې دا دی چې دا فریش هګۍ دي، په دې باندې وخت نه وي تیر شوی. کله چې په هګۍ باندې وخت تیر شي په مرور د زمان سره لس نه واخله تر 15 میاشتو پورې یعنی دا پاتې شي، هګۍ یو قسم وچوالی پیدا کوي او خپل هغه کمه نمی چې هغه په دې کې کمیږي، وزن کمی او یو قسم د دیو په دغه کیفیت یعنی دیو په زیړ یا البومین او یا د دیو دغه سپین چیرې په دغو کې تغییر راځي. نو په دغه خاطر باندې بل غټه خبره پکې دی چې په خوند او ذایقه کې د دې ډېر فرق دی نسبت هغه سره چې په هغې باندې وخت تیر شوی وي 15-15 لسو پورې. نو په دغه خاطر باندې دغه هګۍ خلک زیاتې خوښوي.
یعنی ستاسو په حساب چې صرف وخت مهمه دی، لیکن ما چې اشاره کول هغه دا و چې څه ډول دانه چرګې ته ورکړل شوې ده، یعنی که دانه ورکړل شوي، غله ورکړل شوي یا هورمون ورکړل شوي، دا تفاوت نه لري؟
دغه ټول فاکتورونه په دې کې ساروان سره په دې کې رول لري، چونکی مونږه په کافي اندازه غټ فارم دی نو د دې لپاره مونږ خپل فیډ میل لرو او د دې لپاره مونږ خپل اسانه تولیدو، د دې لپاره مونږ سره خپل نوټریشنست چې دی فارمولیشن کوي د مختلفو ملکونو نه، مونږه د ساوث افریقا نه ځینې ډاکټر صاحبان دي چې هغه خپل نوټریشنست په بس کې مونږ سره کار کوي او د دې لپاره موږ معیاري او سټنډر مطلب هغه څه چې د دې لپاره لازم دي او دې وخت هغه موږ په نظر کې نیولي. دا دغه ټول څخه مهمه خبره دغه ده چې کله کله د شي چې دانه په دغه کې رول لري، که موږ د زیړ جوار په ځای مطلب سپین جوار ورکو هغه دانه چې په کې د سپین جوار نه زیاته استفاده شي نو د هغوی په زیړوالي کې شری فرق راځي. که چېرته تاسو موږ زیړ جوار مطلب استعمال کو، د زیړ جوار ټونکو پای کې د ماده چې دا دغه زیات وي په هغه نسبت سره د هګۍ زیړ چې دی روښانه راځي او رنګ یې ډېر زیړ وي. د دې نه علاوه موږ د دې دپاره چې دی مختلف دا په نظر کې نیسو، مثال که هغه د پروټین فیصدي ده، که هغه د انرژي فیصدي ده، که هغه د شحم دي، که د هغې دپاره ځینې امینو اسیدونه دي، دغه ټول موږ په نظر کې نیسو. د دې دپاره چې دی یو ډېر معیاري او دا چېری فارمولیشن کېږي نو د دغه په اساس باندې بیا زمونږ د اګي کوالټی قرازي او په بازار کې چې ده الکم ډیر خوښي.
بله ډیر مننه سلامت اوسې. بیا هم اوریدونکو له روزان راو پیښنه یې ازادي رادیو مهرباني کوي ل استودیو سره وصل یست. او بخشه تاسی خپل مایک روشنه که تاسی دسی معلومی جی چه مایک مو گل بی مایک مو روشنه که چه جاخ مو واوریدل شی دی واتساپ لال تاریخ را سر وصلی است. نو یو شیبه بنورم در تو او گورو که مو خبری وکری خوسمه ده کنی آره خطه شو. پر حال دیر زیاد منه نقدر منو آوریدون که تاسی لآزادی رادیو در جوان رنگونه پروگرام آوری پا دی پروگرام که د پروګرام موضوع ده د چرګانو روزل څنګه کولای شو چرګان وروزو شی وروزو له مرزونو ځان خلاص کړو او یو کورنۍ څنګه کولای شي له دې طریقې ځان ته عاید ترلاسه کړي. زموږ میلمانه دي ډاکټر حنیف الله سالارزی او ډاکټر محمد غالب مومند. که تاسو هم پوښتنه لرئ یا نظر لرئ کولای شئ له موږ سره همدا شیبه تماس ونیسئ. زموږ میلمانه به ځواب درکړي. خو یو اوریدونکی لرو ځان راو پیژنئ یا ازادي راډیو
دا محال حبیب رحمان زواک د ایران هیواد سم زنګ نته والی
مهرباني کوئ صاحب
تاسو موضوع پر معلومات
موضوع د چرګانو ساتل او روزل دی څنګه په کورونو کې ساتل شو څنګه په فارمونو کې ساتل شو کپه دی اړه نظر لري. تاسو په خپل په ایران کې اوسئ په ایران کې به توجه کړی وي چې دوی کافی ډیر چرګان لري د ایرانیانو د خوراک په غوخه کې تر ټولو زیات خوراک فکر کوم چې چرګ غوخه ده. ولې مونږ په وطن کې دومره ډیر دی نشي دلیل څه کېدای شي که تاسو په کوم فارم کې کار کړی وي او معلومات لري او یا کومه پوښتنه لري مهرباني.
نه پښتنه خو نه لرو دلته په ایران کې داسې په ځینو پارمونو کې مونږ کار کړی دی دلته ډېره ښه ساتنه کوي د افغانستان په نسبت باندې څنګه چې په افغانستان کې کمه ساتنه کېږي او ایرانیان دلته ډېره ساتنه ورڅخه کوي.
مثلا څه کار دوی کوي چې په افغانان یې نه کوي؟ خیر پر حال ډیره مننه سلامت اوسې. اوس به ورشو بیرته خپلو درنو میلمنو ته. ډاکټر صاحب غالب مومند ستاسو په نظر زمونږ په فارمونو کې نیمګړتیاوې څه دي؟ مخکېنی اوریدونکي خبره به شاید ډیره غیر دقیق هم نه وي. ایرانیان یې ښه پالنه کوي همداراز پاکستانیانو نور ځکه چې د دوی تولید زیات دی او زموږ کم دی. موږ په ځلونو دا د فارمونو څخه هم اوریدلی دي چې فارم والا وایي چې تاوان یې وکړو چرګان یې مړه شول. کوم مشکل دی چې موږ هغه هدف ته چې باید ورسېږو نه یو رسېدلي په دې برخه کې؟
ساروان صاحب د ایران نه چې کوم رور پوښتنه وکړه زه یې په مقصد او هدف باندې ورسېدم. اصلا خبره داسې ده چې ایران اوس نړۍ ته په 100% کې 30% غوښه او هګۍ دا صادروي یا د تولید پروډکشن لري.
دا ډېر لوی خبره وي. فکر نه کوي چې هم دومره کوي چې خپل مشکل حل کړی دی یو څه به افغانستان ته صادروي.
تقریبا دا څه ده چې اوس هغوی مهمه خبره دا ده چې هغوی په نوې ټکنالوژي سره خپل فارمونه مخکې وړي. یو لومړنۍ په نوې ټکنالوژي کې دا ده چې باید فارمونه داسې وي چې کنټرول شیټ وي. کنټرول مانا دا سروان صاحب چې دلته کومه آب هوا داخلیږي هغه باید ضد عفونی شي، په داسې مواد ووینځل شي چې هغه کوم میکروبونه هغه کې وي هغه باید ختم شي، هغه هوا او اوبه باید د دغه ته ورشي. دریم هغه غازی هوا چې کوم چرګانو ته د امراض در رامنځته کېدلو سبب ګرځي هغه هم د برق یا د اهتزاز په واسطه باندې هغه بهر وځي او تازه هوا ورته داخلیږي. نو هغه کنټرول شیټ دریم دا چې د کنټرول شیټ کې بل خو بیا دا چې دې ته په اسانۍ سره امراض د نورو ککړ شو فارمونو نه انتقالیږي. نو دا د بلاو درېمه دا چې څلورمه برخه دا چې په د کې آب او هوا په اسانۍ سره کنټرولېږي او همدارنګه د دیتا د غذا ورکول یا خوراکي ورکول د اوبو ورکول هم په مؤثره توګه او په معینه توګه په تازه او فرش ډول باندې تسره کیږي. بدبختانه چې په افغانستان کې ټول اوپن شټونه دي، خلاص فارمونه دي. خلاص فارمونه په دې چې فارم جوړ شوی دی یو طرف او بل طرف ته داغي اشداری دی یا کڑکی دی، په دې کې آزاد هوا داخليږي او په بل طرف ته وځي. متاسفانه چې زمونږ په یو ساحه کې مثلا لس فارمونه دي، که چرته یو فارم کې چرګانو ته ناروغي ورسېده، خصوصا وایروسي ناروغي، هغه د باد په وسیله، د هوا په وسیله، د مرغانو په وسیله، د حیواناتو په وسیله، د انسانانو په وسیله، آسانی سره داغې فارم ته روغ فارم ته انتقالیږي. نو دغه یو غټ نقص ملته. دویمه دا چې زمنګا بل مسله دا چې مخکې په ډاکټر صاحب خبره وکړه، کچیر تا زمنګا غذاګانې په هغه سټنډرډ ډول باندې تولید شي، رامنځته شي، تر څو د چرګ هغه ټول ضرورت چې دي هغه پوره شي، نو ګمان نه کوم چې زمونږ به چرګ ناروغ شي او یا به موږ تاوان وکړو. خو مهمه خبره په کنټرول شیټ کې ده، په هلته چې دی په ایران کې ټول کنټرول شیټونه دي او په افغانستان کې ټول اوپن شیټونه دي. کنټرول شیټ کې کنټرول شیټ په مزار کې شته، او شاید ډاکټر صاحب حنیف چې اوس موږ سره ملمه دی، د دوی وی نو هغوی ډېر کم تاوان کوي. علت دا دی چې دا هغوی هر څه کنټرول دي. نو دلته خبره په مینجمنټ کې ده، ساتنه کې ده. په مینجمنټ کې بیا ویکسین راځي، آب و هوا راځي، دانه راځي یعنی خوراکي راځي، او همدارنګ د دا بای سیکورټي راځي چې دا هغه نه بای ساتنه وشي. ډېرې فارمونه زمونږ داسې دي چې هغه په لارو کې جوړ دي، هغه د خار سره نږدې جوړ شوی، هغه د کلو کور سره نږدې جوړ شوی، هغه د عامو لارو سره نږدې جوړ شوی دي، یا په داسې ځای کې جوړ شوی چې دا غیزي هوا ډېره تیزه چلیږي، او یا په داسې ځای کې جوړ شوی چې هلته بالکل هوا وجود نه لري. نو طبعا دا یو ناپوهی ورته وایي کې زمونږ روسواله ورته وای، نو په دغه برخه کې مونږه په تاوان سره مخ کیږو.
bale sir tere manana korwadan be hama uridun kai lero zan raw peshani meherbani khoy sir la studio sara wasali ast
kade har na sanchar ge ta dos mo tawale dawal shino chargono cha ge zalari
o bakhsh yev zal be ada pushtana wakai che ma khwan uridal che kade shum aw melbanum ne uridali
kade har na sanchar ge ta dos mo tawale dawal shino chargono bande cha ge zalari او دویمه
bale دومه پختنه خیر لکه چې نه لا هم له سټوډیو سره یاست مهرباني
کړه هر نسل چرګي ته دوه سیمه ته ولګي ډول شي نو چرګونو څه غیزه لري
بل
یوا هغه لامل نه چې د چرګو د خوراکي توکي پارتیا وي غیزه لري، هغه کوم لامل نه دی.
ښه ډیره مننه، سلامت اوسه کورمدان. ډاکټر صاحب سالار زای کتا سودی ته جواب وایست
دغه سوالونه چې په دقیق شکل سره ما ونه غسل.
بله، اول سوال دا وای کده هر نسل چرګان تو دوسی متولې شول شي، یعنی منظور ده ممکن دی د میدان وردګو سیدونکو وی حوال ته سړه ده، کده دې سیمه چرګان جلال آباد ته ولې شول شي چې هوا تو ده نو په دوی به اغیز څه وی پر چرګانو؟ آیا اخیز خونه لري ځکه چې دا خو په یو سړه سیمه کې مخته شوی دی؟ او بل پښتنه دا و چې دوی خوراک څه اخیز لري؟ هغه خوراکي مواد چې دوی ته ورکول کیږي په چرګانو باندې څه اثر لري؟
سربان صاحب د غورور ډیر ښه خبرې ته اشاره وکړه. دغه ډیر د لری هغه هوا چرګان چې موږ په سړه هوا کې وساتو، او هغه موږ به متصل هغه ګرمې هوا ته انتقال شي، یعنی هغه منطقو ته چې هغه د هغې هوا ګرمې، دغه ډیر تغییر لري. دغه یو تغییر دا دی چې دغه ته اقلیمي تغییر، یا مثال د زید بدلون د وجې چرګ هلته په تازه هوا کې دی شوی. په دې کې تر ټولو غټه خبره دا ده چې چرګ سټرس اخلي، او کله چې چرچس واغسته نو دغه سټرس د ټول امراض او دا چې د هغه مجموعه ده چې دغه د وجه زمنګ چرګ معافیت ټیټیږي، او د عادي ناروغي په مقابل کې هغه چې د مطلب د ځان څخه ناروغي څرګندې یا هغه چرګي چې هغه تولید ورکوي هغه په تولید کې کموالی راځي، د تولید باندې تاثیر کوي. همدارنګه د امراضو لپاره زمینه برابرېږي، ځکه چرګ څه سختي کله چې چرګ څه سوغه د هغې سره متصله چرګ مارکیټ چې کېږي، او کله چې چرګ مارکیټ چیپ شو امراض په هغې باندې غالبه کېږي. که مونږ ووایو په مجموع کې سروان صاحب، امراض چې دي دا د چرګ سره تړلې دي. هېڅکله مونږ دا نه شو ویلی چې چرګ باندې به امراض نه راځي. د دې نه مخکې غالب صاحب ډېرې خبرې ته اشاره وکړله چې د ټولو نه مهم زمونږ دپاره چې کله هغه که مونږ لږ چرګان ساتو که زیات ساتو، که زمونږ فارم وي، که مثال د ښکلا په خاطر باندې ساتو، د دغې دپاره مهم شی چې دی د هغې ځینې هغه اساسي لامل دي چې هغه مونږ په نظر کې ونیسو، چې د هغې دپاره د تودیت برابرول دي، چې دا د دې ورور د اقبال سره مستقیما تړاو لري، د هغې دپاره چې دی د نمی برابرول دي، لمدبل همډیټي چې ورته وایي، وینټیلیشن دی، صحیح د هوا یعنی په کوم ځای کې چې مونږ چرګان ساتو باید د هغه ځای هوا چې دی برابره وي. مطلب دا چې په داخل نه په کافي اندازه اکسیجن داخل ته راشي د بیرون نه، او د داخل نه چې کوم کاربن ډای اکسایډ تولیدېږي دا چې دی بیرون ته خارج شي. د دې سره باید مونږ صحي اوبه هغې ته ورکړو چې هغه د مختلفو امراضو یا مطلب لونرینیشن د هغې شوی وي، په هغې کې کلورین کېدلي ځینې امراض لکه ایکولای بکتری امراض د مخنیوي په خاطر باندې هغه باید ورکړل شي. سالم اغیزه یعنی ښه دانه هغې ته مونږ ورکړو، د ښه کیفیت والا دانه مونږ هغې ته ورکړو چې په کافي اندازه پروټین ولري، په کافي اندازه باندې انرژي ولري، په کافي اندازه باندې مطلب د هغې فټ په نظر کې نیول شوي، منتال پکې په نظر کې نیول شوي، ویټامین پکې په نظر کې نیول شوي، او د دې نه علاوه چې زمونږ چرګ سالم پاتې کېږي او سالم پاتې شي، د هغې لپاره بهترینه لار چې ده واکسینیشن دی. یعنې واحد هغه لار ده چې مونږ د غټو تاوانونو څخه ژغوري یا مونږ د تاوانونو څخه زمونږ مخنیوی کوي، هغه واکسینیشن دی، یعنی واکسینیټډ پلاک دی. هغه پلاک چې هغې ته واکسین شوی وي نسبت هغه پلاک ته چې واکسین نه وي شوی ډېر فرق کوي. خدا
مکړه واکسین څنګه آیا ټولو چرګانو ته لازم دی او کوم وخت یې باید ورکړي؟
د واکسینونو بالعموم زمونږ پروسیس یا زمونږ د پروسیجر د واکسینونو چې دی د تخمي چرګانو دا فرق کوي نسبت غوښینو چرګانو سره، ځکه په افغانستان کې تخمي چرګان ډیر محدود او کم خلک ساتي، او عام طور چې دی هغه غوښین چرګان ساتل کی. نو د هغې دپاره چې دی د هغې ساتلو موده تقریبا ډیر وخته تر څلوېښت یا پنځه څلوېښت ورځو پورې وي. د دې لپاره مختلف زمونږ کومنګ وایي د واکسین په اړه باندې زبا په دې واکسین باندې لګرنا واچوم. موږ دوه قسمه واکسین لرو ترمان ته، یو ته لایف واکسین وایي، یو ته کیلډ واکسین وایي، یعنی مړه او ژوندۍ واکسین. ژوندۍ واکسین چې د لړمحاله معافیت یعنی د امراضو په مقابل کې په بدن کې معافیت جوړي، انټي باډي جوړي، او کیلډ واکسین نه چې دا بالعموم د زیات اوږدمهاله د زیات مودې لپاره چې دی په بدن کې مافیت جوړه چې دا بالعموم هغه چرګان چې موږ غواړو د زیات وخت لپاره لکه تخمي چرګان وستاسو دغه دپاره دا واکسین نه ویل کېږي. او دغه لایف واکسین نه چې دی دا بیا د غوښینو چرګانو دپاره ویل کېږي چې د لنډ مودې دپاره دا کېږي، او بیا د هغې نه بعد هغه د غوښې په منظور باندې بازار کې عرضه کېږي او خرڅېږي. نو د دغه دپاره واکسین چې دی ډیر هغه واکسین مونږ د امراضو ته په نظر امراضو ته په کتو باندې هغه چرګان ته واکسین ویل کېږي. په افغانستان کې یا په ټوله نړۍ کې که مونږ وګورو په مجموع کې یو څو امراض دي چې هغه ډیر نقصانات راوړي، او په هر ځای کې د هغې امکان شته چې هغه راشي. د هغې د جملې څخه یو مونږ ویلی شو چې اینډي یا نیوکاسټل ډیزیز چې ورته وایي، د یا په ساده اختلاف کلیوال خلک ورته توغکې وایي، او یو د هغې نه علاوه بل چې دی آی بي انفیکشن برانچایټس ورته وایي. دغه تنفسي وایروسي امراض دي چې زیات تور د هوا د تغیر و تبدیل سره مطلب دغه امراض دپاره زمینه برابرېږي او دغه راځي. د دې علاوه د آی بي ډي په نوم باندې دی، د ایچ فایو یا ایویئن انفلوئنزا ایچ فایو ټایپ دی، ایچ سیون ټایپ دی، ایچ نائن ټایپ دی چې په افغانستان کې زیات تور چیرې د اشنایم سایر سره چیرې موږ مخ کیږو. نو د تا خو دپاره چیرې دا واکسین نه ویل کیږي. ما خو تاسو کوم ویل چې خبرې را نه ډېری وکړي نشي. دغه غوښین چرګان چې موږ تاسو دپاره مشخص شپږ قسمه واکسین دي چې دا ورته کوو په ټول د اول ورځې نه واخله تر پنځلویښتمې یا دیرشمې یا پنځه دیرشمې ورځې پورې چې موږ ساتو. په شپږم اووم ورځ باندې د این ډی آی بی په نوم باندې موږ لایف واکسین دی دی صدا کوو چې دا د این ډی او د آی بی د مخنیوي په خاطر باندې موږ چر صدا کوو. بیا په یولسمه یا دولسمه ورځ د دې لپاره آی بی ډی په نوم باندې انفیکشن بورسل ډیزیز ورته وي یو قسم وایروسي امراض دی چې دا د چرګ په پاستا په نوم باندې چې یو مافیاتیک پلان دی په دې باندې تاثیر کوي او د هغه د واجب چې دی چرګ صدغه ناروغي دي او امکان د دې شته چې د ټول کلاس د منځ وړلو بایس وګرځي. نو دا په خاطر ته موږ دا بیا په اصل لسم ورځ دی لپاره چې موږ آی بی 120 ته وایي چې د انفیکشن برانډ چې د یا تنفسي ناروغي ده د خاطر ولې همدغه شان بیا په تلریشمه باندې او بیا موږ آی بی ډی کې او دا شان په وشتمه تشتمه یا دیرشمه ورځ باندې لپاره انډی لسوټا
ډیر مننه سلامت صاحب ډاکټر صاحب سالار صاحب ډاکټر صاحب مومند پخپله موږ کولی شو چرګانو ته دانه تولید کړو. مخکې ډاکټر صاحب سالار زی وویل چې کوم مواد پکار دي کوم په د چرګانو په غذا کې چې یو یې شاید کلسیم هم وي څنګه موږ پخپله کولی شو چرګانو لپاره پخپل دانه تولید کو منظور می فارمونه نه دی یو په ډیر اندازې کې پکاري. مثلا یو کورنۍ د لاس 15 چرګان لري دوی کولای شي چې مثلا د چرګو پوستکی واخلي هغه وټه کوي دا می اوریدلې نه پېژم چې دا صحیح ده کنه وای کلسیم لري. مهرباني
ساروان صاحب سالاری صاحب ډېرې ښه خبرې وکړې. چې سوال وکړه چې دغه فیډ یا دانه د چرګانو په نشو نما باندې څه تاثیر لري. دا چا چې سوال وکړ ګومان کوم دا یو مسلکي سړی دی. د تبزو هم دا درې برخو باندې تاثیر لري. یو د چرګانو د صحت د ساتلو لپاره چې چرګان صحتمند وي. دویم د چرګانو جسماني نشو نما لپاره او دریم د چرګانو د نسل رامنځته کولو لپاره. دغه درې مقاصد ته د خوراک د دې په دغه باندې تاثیر لري. چې په دې کې مثلا یوې جسمانی اجزاو کې لکه اوبه شوي پروټین شو روغنی اجزا شو او همدارنګه کلسیم فاسفورس مګنیشیم دا شو. رازو سروان سے ساتھ پختن تا په دغه فیډ یا دانه کې د چرګانو په خوراک کې دا په غوښین چرګانو کې او همدارنګ په تخمي چرګانو کې هغه چرګانو کې چې هغه اگې تولیدي دا فرق دی. دا غ فرمولیشن فرق دی. عموما په غوښین چرګانو کې د دې په دانه کې پروتین ته زیات توجه کی ترسو غوښین چرګان په وخوالي او همدارنګ په تخمي چرګانو کې هغه چرګانو کې چې هغه تولیدي هغه کې بیا د کلسیم مواد او همدارنګ فاسفورس سوډیم پوتاشیم منګانیز مګنیشیم ایرن کافر زنک او سلینیم دغه څه نور مواد نه استفاده کیږي او همدارنګ د فشمن د مای د اډکو د پودرونه همدارنګ د اډکو د خپل پودرونه او همدارنګ وینا چې دا د هغه د پودرونه په دغه کې استفاده کیږي. ولې د دې سره بیا د غنمو جوارو او همدارنګ د نورو دغه نه وریجو نه هم استفاده کیږي ترڅو د غفیټ کني جوړ شي او بیا دا په تخمي چرګانو کې بیا دا فرق کوي. په لومړی ورځو کې ورته مثلا سټارټر په نامه د فیډ تولیدیږي چې هغه په پښتو کې ورته د شروع پیټوي یا د فایل پیټ ورته وي. نو هغه کې یوازې دا د نشو نما د پاره وي د پاره وي چې دا په وزن والی بیا د دو میاشتو نو وروسته بیا دا ګرور پیټ تولیدي ورکی هغه نو وروسته بیا کله چې دا په هګیو راشي نو بیا هغه فیډ ورکی چې کوم هغه بیا کلسیم او فاسفورس زیات ضرورت لري ترڅو د هغه د جسم ضرورت هم پوره کړي او همدارنګه د پروډکشن چې هغه هغه د هغه ضرورت هم پوره کړي او همدارنګه هغه روغ او سلامت پاتې شي. نو دا کشان په دې کې ګډیږي او د دنه بیا فیډ جوړیږي چرګان ته ورکول کېږي او هغه نه او یو بل د وخین چرګان دي چې هغه بیا او زیاتر سویابین نه پکې استفاده کیږي یا هغه مواد نه استفاده کیږي چې پروتین زیاتون لري چې چرته وزن ورکی او چې څومره زر کولی شي یا په کم مصرف سره کولی شي چې وزن والی وو.
درست ډیر مننه. سلامت اوسه کور ودان یو اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو
ابلام لکندر الله سره په تماس یم.
مهرباني کوي عبد الله صاحب
دغه دې د موږ دغه دې چرګان پرمی په کور کې موږ د سیو ځای ورته جوړ کړی دي. تقریبا 50-60 چرګان موږ په کور کې درو. نو موږ هغه ول زنه یو واکسینونو شان موږ ورته د خړې دې دی واده نه کی توزیع څه دغه نه کی چې وس مثال خبرې دي ته موږ کم دغه ورکو دي د پاره موږ مواد ورېږي او مثال خبرې دغه کم کورنۍ جوړي دغه موږ ته تیار کړی دغه موږ ته
متاسفانه ټلیفون هم قطع شو خو په هر حال خبرې مو واورېدل شوې. ډاکټر صاحب سالارزای به جواب درکړي. ډاکټر صاحب دوی ته تاسو څه وایئ؟ 15 چرګان لري اما وده نه کوي، دلیل یې څه کېدای شي؟ د چرګانو داسې نسلونه هم شته ځینې چې ډېر وده نه کوي. که دا خبره سمه وي نه پوهېږمه. مهرباني
سروان صاحب ورور خبرې ته اشاره وکړله. دا غلطه زمونږ د چرګ د ودې پورې لکه مخکې چې مونږ د بل ورور سوال وکړ خبرې ته اشاره وکړله. مونږ چې کم فیډ چرته ورکو هغه په مختلفو اجزاو باندې مشتمل دي چې په هغې کې زیات رول چې دی هغه پروټین لري سی پی چې د دیو په نشو نما او د دیو په وزن یا د دیو د عضلاتو په جوړېدلو کې ډېر رول لري. سره انرژي ده، د انرژي لیول دام پکې برابرۍ سماویل او دا شانې لکه وټامین شو، وټامین پرمیک شو، منرال پرمیک دا ټول باید په دې کې رول ولري. دا غوړ چې د دغه چرګ وزن اخلي اول خو د دې ځنې دلایل دي چې په نظر کې ونیول شي. د دې لپاره محیطي شرایط باید په نظر کې ونیول شي. آیا وکولی شي چې د دغه چرګ ځای خو به تنګ نه وي، یعنی اور کراوډ خو به نه وي؟ چرګ زه کېدای شي په کم سپیس کې مثال یا په کم ساحه کې مونږ چې د زیات چرګانو ساتو چې دا هم د چرګ د وزن نه غسلو یو لامل کېدلی شي. ځینې وخت کې هغه دانه یا هغه غذا چې مونږ دې ته ورکو په کافي اندازه باندې پروټین ونه لري. لکه مخکې ډاکټر به اشاره وکړله چې د چرګ په وزن کې یا په هغه وختینو چرګانو کې چې مونږ هغه ته کم دانه ورکو په هغه کې د پروټین اندازه پکې زیات وي. په دا خاطر باندې چې هغه سر وزن واخلي نو کېدای شي کومه غذا چې دا یا کومه دانه دا ورکې پاره کې په کافي اندازه باندې پروټین موجود نه وي. یا کېدای شي په دې کې ځنې داسې چې ځنې چرګ هغه ذاتی ځنې تکلیفونه لري. مثال کېدای شي دا چمجي ولري، دا چرګان دغه د وچم کولې شي چرګ وزن نشي غسلې. نو ځنې هغه شرایط دي هغه په نظر کې ونیول شي. د دې د ابو هوا په نظر کې ونیول شي، د دې لپاره چې کوم باور کول کی هغه په نظر کې ونیول شي، د دې لپاره کوم دا ساحه چې هغه په نظر کې ونیول شي. نو دا ورته زما توصیه دا ده چې یو خو دا وکول شي چې د دې لپاره ځنې انساني دوا، یعنی چې مطلب هغه په کافي اندازه باندې ویټامین دا ولري هغه ولور کې څنګه ځنې پیروونه دي لکه د لایسویټ او لایسویټ او یا د نیمټي ویټامین بي کمپلیکس یا د تور کی چې په دې سره کولای شي مثال د یو چرګ وزن واخلي. او هغه اساسي لامل چې دی هغه وکړه چې مشکل زموږ په کم ځای کې دی.
بله سر ډیر مننه، سلامت اوسه ډاکټر صاحب. مومنت ډیر وخت هم پاتې نه دی که په یو سیمه کې وکړي کې د چرګانو مرض راځي او یو کور ته لا نه دی راغلی. عموماً چې کله د چرګانو مرض یوه کلي ته راشي بیا ټولو کورونو چرګان پسې ونیسي او اکثره مړه شي. څوک باید څه وکړي چې دا تازه خبر شو چې مرض راغلی دی؟ نو کوم اقدامات وکړي چې د دوی چرګان هم پې اخته نه شي؟
زه به په لنډ ډول سروان صاحب ورته ووایم چې د چرګانو په ساتنه کې اته مهم نکات دي. شپږ کې یو مناسب زه انتخاب دی، داغه نورسته بیا خنصل انتخاب دی چې خنصل انتخاب شي. درېم متوازن خوراک دی، داسې خوراک چې د هغه په نشو نما کې رول لوبوي، او همدارنګه هر وخت باید چرته خوراک موجود وي په خپل اندازې سره، زیات نه وي کم نه وي. د چرګانو د ساتنې لپاره باید په نوو اصولو سره بلدتیا ولري. د فیک اپنی چوزا دانه درمل باید هغه تور کول شي، او د چرګان ناروغي سره بلدتیا او پیژندنه او د فتن د ناروغي سره مخنیوي لپاره اقدام وشي. همدغه مسالې تر اعظمه چې په کوم ځکه چې مرض خپرېږي، مهمه خبره دا ده چې یو خو دا چې باید سیکورټي باید دا دغه کې ده مراقبت د فارم، هیڅوک بغیر د مسؤل د فارم نه باید هغه ته څوک داخل نشي. یو مسله. دویم مسله دا چې هغه ناروغي چې په سیمه کې ګټه شوې ده نو باید د هغه مطابق د هغه ناروغي واکسین تطبیق شي، د فتح یا مخکې تطبیق شوی وي خیر د هغه نه وروسته دې بیا هم ورته وکړلی شي. او بله خبره دا ده چې دغه فارم ته باید هیڅوک داخل نشي او واکسین ورته تطبیق شي. دغه یو څو لارې دي چې مونږه د وایروسي امراضو د مخنیوي لپاره کولی شو، بل هیڅ هم نه لرو. نو د دې لپاره چې زمونږ چرګان یا زمونږ فارم په دغه ناروغي اخته نشي، باید مؤثر واکسین ورته راوړو، واکسین ورته په خطر طریقه تطبیق، او همدارنګه با سیکورټي د فارم ساتنه هغه ته باید هر هغه څوک را نشي چې هغه د فارم مسؤلیت نه لري او یا د فارم کې کار نه کوي، تر څو دغه فارم خوندي پاتې شي. دغه کس باید
مزور داره چې آیا د مرض د حواله لاري مرته راتلی شي؟
دا د حوالې لار راتلی شي، خو کوشش باید وشي چې هوای هم یو څه اندازه که اوس دلته خو مشکل دغه دی چې اوپن شیټ د خلاص شیټ نه دي، نو هوا کنټرول به لږ سخت وي، خو بیا هم باید کوشش وشي چې هوای.
زما سوال دی، یوې کورنۍ ده چې څلور پنځه لس چرګان لري، اخو کولی شي چې پټې مساتی په یو خونه کې وساتي او پرې نګري هغه وخت چې مرض خپور وي؟
بس دغه لارې چارې دي، واکسین کول، د چرګانو نه مراقبت ساتنه کول، دغه چرګانو ته د نورو چرګانو نه پرېښودل، همدارنګه اوایي مرغان چې کوم دي
هغه له خونې ساتل. ډېره مننه، سلامت اوسئ، کور ودان.
دغه چرګانو ته تقویتي مواد ورکول تر څو د دوی صحت ښه وي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ، کور ودان. ډاکټر صاحب محمد غالب مومند او همدارنګه ډاکټر صاحب حنیف الله سال ارزای لتاسو دوارو دیر مننه چه پخپراوانی که مگردون وکڑه لعوریدون که هم منندویو.
دخل خزدی خزدی رام کسی وردی تسل آسمان